السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو د ازادي اوریدونکو او د ورکشوي ځان د پروګرام لاندې برخه ته او د غراز د ازادي میلمه خبرونې ته ځانګړي شوی. خو په سر کې په مکړې د دې ساعت خبرونو ته ټاکل شوی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړی نن د ورځې ناوخته په مشهد کې د شیعه مذهب د اتم امام په زیارت کې خاورو ته وسپارل شي. د رئیسی او له هغه سره د الوتکې د سقوط په پیښه کې د نورو مړو شوو ایراني چارواکو د جنازې لمونځ پرون په تهران کې د سیمې د ګڼو هیوادونو د چارواکو په حضور کې ادا شو. د ازادي راډیو ایراني څانګې راډیو فردا راپور ورکړی چې نن پنج شنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د رئیسی د خاورو سپارلو په مراسمو کې د ګډون په هدف ایران ته سفر کوي. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې پرون چهارشنبه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی او د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او کویج د بهرنیو چار وزیران تهران ته تللي. له افغانستان هم د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چار وزیر امیر خان مستقی په دغه مراسمو کې پرون ګډون کړی و. د ایران ولسمشر د بهرنیو چار وزیر او شپږ نور چارواکي د تیر یک شنبه په ورځ د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. د سره سریب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د روان کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې له 2,14,000 زیاتو کسانو سره روغتیایي مرستې کړې. د دې کمیټې د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په دې موده کې له 3,000 زیات کسان د دې کمیټې په ملاتړ په روغتیایي کلینیکونو کې واکسین شوي او له 1,400 څخه د زیاتو ماشومانو درملنه شوې چې پر سخت خوارځواکۍ اخته وو. د سره صلیب نړیواله کمیټې همداراز ویلي چې له نورو شریکانو سره به د افغانستان د خلکو لاسنیوي ته دوام ورکړي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې لا هم په افغانستان کې لازمو روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی او د غراز د میندو او ماشومانو خوارځواکۍ یوه لویه ستونزه ده. د ناروې د عدلیې وزارت نن وویل چې هیواد به په اوکراین کې د روانې جګړې له امله روسي ګرځندویانو لپاره ناروې ته د ننوتو شرایط نور هم محدود کړي. د رویټرز خبری آژانس په وینا د ناټو غړي هیواد ناروې چې د ځمکې په لرې شمالي برخه کې له روسیې سره 200 کیلومتره پوله لري په لومړي ځل په 2022 کال کې د روسیې د سیاحتي ویزو محدودیتونه سخت کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه له قرغزستان څخه له 3,000 زیات پاکستاني محصلین خپل هیواد ته لیږدول شوي دي. اسحاق ډار دغه څرګندونې پرون په اسلام آباد کې وکړې او ویل که څه هم اوس د قرغزستان په پلازمینه بشکې کې وضعیت عادي شوی خو د هغو پاکستانیانو لپاره به چې غواړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي اسانتیاوې رامنځته کړي. د قرغزستان د پاکستاني محصلانو د وتلو بهیر وروسته له هغه پیل شو چې تېره اونۍ په بشکې کې یو شمېر کسانو له بهرنیو محصلانو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ چې په ترڅ کې نږدې 1.5 تنه چې ډیری یې پاکستاني محصلان وو ټپیان شول. له هغه وروسته پر بهرنیانو په بشکې کې بریدونه زیات شوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د راتلونکو جولای میاشتې څلورمه په د هیواد کې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړه. ښاغلی سوناک پرون چهارشنبه د دغه اعلان پر مهال له رای ورکوونکو وغوښتل چې محافظه کاره واکمن ګوند ته د حکومتولۍ یو بل فرصت ورکړي. هغه وویل اوس بریتانیا فرصت لري چې خپل راتلونکي وټاکي. د بریتانیا کارګر ګوند چې کین اړخي منځلاری بلل کېږي غواړي چې د سوناک په مشرۍ محافظه کاره ګوند واک ته د ټاکنو له لارې پای ورکړي. او په نیپال کې د غره ختونکو مشهور لارښود کامی ریتا چې د هومالیا د غرونو د ایورست لوړې څوکې ته د ختلو ریکارډ یې ټینګ کړی پرون چهارشنبه د 1/3 ځل لپاره د لوړې څوکې ته ولاړ. د فرانس پرس په وینا 45 کلن ریتا چې د ایورست پر سړی مشهور شوی په روانه میاشت کې د 2 ځل لپاره دې څوکې ته ختلی. د نورو غره ختونکو دغه لارښود د مې په 12 د وروستي ځل لپاره دې څوکې ته تللی و. تنظیمونکو ویلي چې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی. تیر کال له 6,000 زیاتو غره ختونکو د هومالیا د غرونو د غلوړې څوکې ته ځانونه رسولي او 1,300 کسانو هم دې هدف ته د رسیدو په لاره کې خپل ژوند بایللی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. یوې بل خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلی کوم.
په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي دي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د څارویو د ناروغیو شکایتونه کړې ویل دي چې څاروي په یو ډول ناروغي اخته دي چې په پرله پسې ډول مړ کیږي. د غراز زین د وچکالۍ په اړه شکایتونه کړې دي او یو شمیر نور بیا ویل چې په سیمه کې ورستیو سیلابونو ورانای رامنځته کړی دی. دا چې کوم بارانونه د سیلابونو لامل کیږي او آیا په افغانستان کې پر اطلنکو اونیو کې هم د سیلابونو خطر شته، په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورکشو اجزانو د پروګرام لنډه برخه هم مهیروي، خو پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم، زه د پراد ولایت څخه د خکتپی د ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو سره پر لیکم. زما غوښتنه د ازادۍ راډیو د کارکونکو څخه دغه د مجاهد تر اسلامي امارت پورې ورسي چې دغه د پراد ولایت د بخش آباد بندې پوخ کې، نو که دغه د پرا ولایت د بخش آباد بند پوخ نه شي نو د پرا ولایت ډېر د خوارځواکۍ سره مخ دی. نو زما غږ د تر ټولو مسؤلینو پورې ورسېږي. الله مو ته خوشاله اوسې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زاج الرحمن د غزنی ولایت یک ولسوالی بالای کلی. ما وختنه دا د سیمه کلی کې هیڅ مکتب نسته، نه د نجونو او نه د هلکانو. موږ ته رسمي مکتب راکول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي. پیلن تقریبا 1200 کور به کلی، هیڅ نه مکتب سته، کې نه د نجونو مکتب سته، نه د هلکانو مکتب سته. مهرباني.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه. زه د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام در پرېږدم. دغه زموږ په ولسوالۍ کې دغه طالبان د ځوانانو په داجور باندې راګرځي، بیا ډیر بې عزته کوي. بیخي داسې چې یو چارټر خریلي هغه بیا سلمانۍ ته په زور بیا هغه د بیشتان وکل کوي، وخرې بیشتان بیا چې په کوم کور کې وادي دغه کور والا ته راځي، چای سرو چرند کړي یا ټیپ امتری چرند کړي دغه کور والا، بس بیا په مابس کې دوه درې شپې باندې هغه واده خوشحالي زندې تیری. نو دوی چې کوم دغه کوي په کوم کور کې دلیا وادي دغه کور ول بخامه خای نه نو دوه دنې په مابس کې ناشې. نو دغه چې چاته مور نه راي سو کوم نه ورې دغه نو سړی چاته وسور چاته وای نو چاته ورشه هغه تر دې بي عزت
د پاکستان وړو چارواکو څخه تا هله دي موږ چې دا خلک لاړو شپتو ځکه من کې ځکه چې دا کاروایي چې کېږي دا ټول د غوره لاسه کېږي. دغه تاسې هغه سي مسؤلین چې دي په دغه باندې جدي نظر وکړي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکړي. نو به تاسې لپاره هم اسانتیا شي، نور ګاونډیانو لپاره به هم اسانتیا شي، کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم، موږ د ننګرهار ولایت اجنده ولسوالۍ سیدون کې په اعلان په ایران کې وسیګو او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغه هم نیسي او په ازادۍ. زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برابر کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ټیپورټ کوي بیرته افغانستان ته اړي، یو قاچاقي قانوني اسناد به هم نومل کېږي په ایران کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نو د ازادۍ راډیو پرونې ته می سلامونه وړاندې کوم چې د پاریا ولایت نوی ولسوالۍ په اوس حالت کې نوې سوي ده چې معنا ډیر ځایونه نوم چا نه دی اورېدلی، د روس پر تر حد نه رسیدلی چې هلګزي د ولسوالۍ د قلعه کونی د کلی هم. نو دلته داسې حالات چې مقصد دغه دغه راځي د انجینران چې معنی افشا ته یو مؤسسه ورکوي، یو سروې ورکوي، بل شی ورکوي. نو د مجاهدینو څخه مداخله ده چې اول دغه انجینران په خپل سروې کې ښه محکم او سیمانه د افشا و حال ته وګوري چې کوم دا د مساکینو حال ته وګوري چې مقصد دا مسکین دی که بای دی. اوس خو پیلن په دغه کریا کې داسې خلک نوشته دي چې مقصد په درګه باندې سلب سنو لري، هغه نوشته دی او هغه مسلمان چې معنا په کور کې د ماشام وړن دریا سار وړن لري هغه نه دی نوشته. نو دغه زموږ د تریوا د ورسېږي اوس په درسو باندې مشغوله یم، په خپل باندې اوس درسونه وایم. نو د مشران ته مداخله ده چې دغه انجینران په د خپل کار ته شمه توجه وسی. دغه ازادۍ راډیو څخه مې دا هیله ده چې د ازما ژغ تر یو حد پورې ورسې د مشرانو پورې چې مقصد د دې خو د پاریا بخوا ته او د چتلګزي د قیصار مربوط دی ولسوالۍ کې بيخي چوک پر دا مساکین باندې پښتنه نه کوي دوری مسکینانو به خیر زیات نو مسلمانانو ته ډیر زیان زیانونه اوښتي چې هغه داسې زیانونه دي چې مقصد د دوی دوه درې کال کې چې دلته د پرله پسې وشکالي ده نو بالا څوک هغه چې شی درلوشت خو هغه شدي مسکینان مسلمانان چې د خمانه مزدوري او دا کار نسته کارګر په ایران کې چې سړی مړی درلوشت خو په ایران کې وي کني هغه به دلته گزاره به کوي په میاشتو میاشتو باندې یو چرک یا د بسواشت خو بخي په کال کې نو ته مسر کېږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو زما د پیغام در سره شریک کیور زه د نصراج د لخرګا ولات نصراج لسالې سره په تماس کې امور دغه زموږ وکیل ته د مؤسساتو خلک راوځي دغه پر حوزه باندې معنی د وتاکونه والا راشي د انداري ولي کې معنی د چا د لاس مات سی د چا د شل مات سی زموږ د پخپل بیا قسم منی ودی څوار لسنداري مات سی دي دغه لیکلي دی ور وړي دي نور زګو کې په نور ولسوالو کې د غینداري او د هرڅه دغه ورته دغه کړی دی دا زموږ د چسي شي ورته وای چې پښتنه نه وکښینداري څنګه سوله وای دا کار نه کیږي دا بیا مو سبب وخرا دی هغه د پر دغه پر هندار پر برابر پر دغه باندې دغه روپی خپل جیبو ته سره شي دا وتاک ولا او دا وزواله موږ د خدای خدای پیاریانی چې وس موږ څه وک پر طالب وژاړو پر چا باندې وژاړو پر ملکی وژاړو وروره موږ کار نه دی سره دغه دی بس موږ ناره دی خدای واوري دا غزما आवाज سره نه شرکی بس ډیر زه خوشاله مننه شکر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا زیادی ریڈیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې لمن ټولو به جوړ او روغ خوشاله خوشاله وسی. زه د فراه ولایت څخه خبرې کوم نو زه خپل مالدار یم زیات مارونه لرم ټول کورنۍ گزارم هم په اندو مالو باندې ده خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی په افغانستان کې مال ساتنم ډیر سخت تکلیف دی خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی چې تقریبا دا میاشت کېږي یا بالا تر میاشتې داسې مرض ورلیدلی دی چې هره شپه جوړ تیار مال دی په حساب باندې موږ میږه ورته وایو یا وزه ورته وایو جوړ هیڅ عیب نسته پکښې کې سهار پر اکشینو چې وګورې یوه ادوی خپله بیا د وي ما په هغه مردارې سوي اوسي او ځای پر ځای هغه وي مړې اوسي چې وګورو بیا د هغو هغه لشونه یې را واخو یې خواتې وغورځو خو هر رقم رنګ د رنګ واکسینونه مو هم ورته لګولي دي نو متاسفانه چې هیڅ شی هم تر اوسه پرې ګټه نه ده ورته کړې ده تقریبا په دغه څه میاشت کې یا څه باندې میاشته تقریبا شاید زما خپل د مال څخه خطر پنځلس پورې دغه شي مړې سوي اوسي چې دا څه مشکل دی تاسو سره ډاکتران سته هغه وي دا عیب موږ ته ووایي چې ولې دا رقم کېږي ده دې ته څه دوا لازمي دي چې والې کوسه چند دو سره وکړو او خواړه هم موږ شاوخوا خلک په دغه ملتګي کې د غنم چې خلک واخلي ټولې کې غنم بیا هغه په خل موږ ورته وایو هغه پاتېږي موږ یې په هغو کې پیایو مخکې مو واښه ورکوله پلوړ مو ورکوله نو چې دوه مشکل څه دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زو د دې ازادۍ چینل ټول اوردونکو ته سلامونه وایم دا یو پیغام دی ما زو عبد الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم مخته د وکسي جوړ او روح خوشاله بیاستم تعلیم ډیر ښه شی دی تعلیم سواد د هر انسان لپاره ښه شی دی نو تعلیم سی وی بیا یو انسان پرمختګ کولای شي پرمختګ لای شي نو د موږ د حکومت څخه هم د یو هیله ده ارزو ده د کومې دوایانې چې جوړیږي په افغانستان کې د دې باید پوښتنه وکړي بس خاص وکړي ښه تصفیات وکړي چې دا چیرته جوړیږي او څه پکې اچوي څه پکې کاروي نو بس دغه یو د موږ له حکومت څخه یوه هیله ده چې دې باید ښه معلومات وکړي نن سبا ډېر د پیسو دپاره هر شی جوړوي د انسان خاطر نه کوي سي انسان ته تاوان رسوي یو انسان ته ضرر رسوي ځان سره د پیسو غم ورسره یې بس بل کیسه کې نه وي.
علیکم ورحمت الله وبرکاته خو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلې احترامات وایم خدای دې وکړي جوړ او روغ بس ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو پورې ورسوي دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډیر خراب لري، ډیر خراب دي، سیلابو بیخي ځپلی دي. دا شوی دا خلک سیلابو ډیر ځپلی دي، نو دا دی چې دا زموږ ځکه تربول چار د تربول ټول چارواک ورسوي سیستم کاری ته. تم السلام علیکم.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه د مسؤل چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په دغه پیغامونو کې یو ستونزې د سیلابونو او وچکالۍ په اړه په دې ورسېو کې د افغانستان په بغلان او غور ولایتونو کې خونړي سیلابونه راووتل. په دغه دواړو پیښو کې شاوخوا 400 کسان مړه شول او د غراز سلګونه نور ټپیان او ګڼ زیانونه هم واړول. دا چې کوم بارانونه د سیلابونو لامل کیږي او آیا په افغانستان کې پر راتلونکو اونیو کې هم د سیلابونو خطر شته، د هوا پیژندنې اټکلونه څه دي، په همدې او نورو اړوند مسلو زما همکار صفی الله سانګزی د چاپیریال ساتنې له متخصص عاصم مایار سره خبرې کړې دي.
په دې لوی فاجعه کې د زیانونو شو کورنۍ سره ځان شریک بولم. یو شی چې د تعامل وړ دی چې البته د 50 ملي متر ورښت که چیرته په لږ وخت کې ووریږي یا په یو سات نیم سات کې ووریږي د سیلاب لامل کیږي، خو که چیرته مثلا لږ وخت ډیر وښیي چې هغه وړاندوینه کې تقریبا وخت اشاره نه کیږي د اوشناسۍ د ادارې، نو بیا سیلاب نه راځي. ممکن د تیرو ورځو کې چې کوم ورښت شوی و هغه تر 50 ملي متر نه ډیر ورښت وو او په لږ وخت کې شوی و، په دې خاطر باندې دغه سیل راغی. نو د اوس مهال کې البته په دغه ورځو کې د بیا سیل راتګ امکان به لږ وي. که چیرته امرازی کشه د پخوانی پرتله حتما لږ ده، ځکه د ورښت کشه متناسبا لږ ده، نو په دې خاطر باندې. خو په مجموع کې وړاندوینې داسې دي چې په جولای میاشتې پورې به ورښتونه په افغانستان کې د نورو کلونو پرتله ډیر وي او دا به ممکن یو څو نورې پیښې هم د سیلابونو لامل کړي چې ممکن تلفات بیا رامنځته کړي. یعنی دا اوسنۍ پیښه به نه وروستۍ پیښه نه وي. نسه
دغه په کومه سیمه کې چې سیلونه راغلي دي ډیر د استوګن کورونو ته نږدې دي، یعنی په استوګنو سیمو باندې دا سیلونه راغلي، څه فکر کوئ چې دا د سیل په مسیرونو کې د کورونو آبادول او د استوګنو ځایونو جوړول دا د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي که څنګه؟
د سیل تلفات یو خود سیلونه دي چې باید چې پیښیږي او هغه په طبیعت کې پخوا مو خو اوسې تبه اوسې کچه په دې له دې کبله لوړه شوې او شدیده شوې چې اقلیمي بدلون اغیزې پکې راڅرګندې شوې دي. خو د تلفاتو اصلي لامل همدا د نفوس ډیروالی دی چې په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هغه د سیل له تهدید سره مخامخ دي. وګورې موږ که ووینو په ویډیوګانو کې داسې ځایونه موږ ولیدل، مو خپله زه دغه راضي پیژنم په اړه کې مشورت کړی. هلته دغه د یو خوړ په یو اړخ کې پوخ کور جوړ شوی دی، نو طبعا هغه د اوبو هغه مسیر نیسي او هغه اوبه د بل لوري ته اړوي چې د خاطر زیانونه رامنځته کوي. که چیرته مثلا موږ د همدغه خوړ چې په غان په کرکر سیمه کې وو، دغه لاندې هلته پول هم شته دی، هغه ته وګوره پول تر اوسه پورې جوړ دی، یعنی سیل نه دی وړی، ځکه چې هغه پول په اساسي ډول جوړ شوی، د هغه لپاره محاسبات شوي دي د اوبو او د هر څه. نو طبعا هغه کومه زیربنا چې د هغو دپاره اړین محاسبات شوي دي هغه سیلونه نه زیانمنوي، خو هغه کورونه چې بې پلانه جوړیږي په غصب شویو سیمو کې جوړیږي. البته تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ښارونو کې تر ټولو ډېره غیر پلاني کورونه ډېر جوړ شوي دي او نقشې جوړې شوي دي، نو همدغه دي چې د تلفاتو کچه لوړه کړې. یوازې د اقلیمي بدلون اغېزې هم نه دي، بلکې د نفوس ډېروالی چې هغه هم په داسې سیمو کې کورونه جوړولو له کبله دي، هغه
معیار صاحب د اوبو د متخصص په توګه باندې اوبو څومره خطرناک دي؟ کله چې سیلونه راځي خلک باید څه وکړي؟ ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د سیل دواو خواو ته ولاړ دي، ویډیوګانې کوي، عادي حالت کې ولاړ دي، دوی باید څه وکړي د دغسې یو حالت په ځای باندې؟
ګورئ، دا داسې یو مسله ده چې دغه د خلکو ناآګاهي ده. دوی اوس یوازې تلیفون ته لاسرسی موندلی او هر څه غواړي زرزر ویډیو یې ونیسي، که نه یا څوک که چېرته په داسې یو جغرافیا کې ژوند کوي چې هلته د سیل تهدید موجود وي، هغوی باید د سیل د راتګ دپاره یو پلان ولري. حتی چې که چېرته مثلا سیل پیښیږي، موږ باید عاجل کوم ځای ته وخیجو تر څو تلفات ټیټ شي. یو دا مسله ده پکې، دې په ځای چې خلک ویډیوګانې وکړي. او بل دا چې مثلا د نورو سره د مرستې دی چې کوچنیان دي او نور دي، اول تر ټولو لومړی باید ځان وباسي او تر هغه نه وروسته بیا د نورو سره چې کوم د مرستې ته اړتیا لري، مثلا سپینګیري زاړه او دانګه کوچنیان چې ډیر څه پزیر دي سیلاب دی په وړاندې د غوسه له تخلي لپاره مرسته وکړي ترڅو امن ځای ته ورسې. خو متاسفانه په افغانستان کې دی هوی کاشه لګ ده، نه یوازې دا چې د سیلونو څنګ ته ودرېږي او هغه د لغټو څپو پر مهال باندې دویم تهدیدوي. داسې ویډیوګانې او داسې انځورونه موږ هم لیدلی دي چې هلته د سیل په اوبو کې موټر ورکته کوي. ګورئ، د سیل 15 سانتي متره اوبه کولی شي یو انسان چپه کې، کېدای شي تر 150 سانتي پورې اوبه پورې هغه موټر بې ځایه کوي یا مسیر یې منحرفه کوي. نو دا په خپله دغه موږ یې وینو چې هغه سیند په اوبو کې ورګډ شي، دوی هڅه کوي چې بلې خواته واوړي، خو هغه متاسفانه چې غذا یا ژور شوی وي یا دوی هم نه ویني، ځکه د سیل اوبه خو خړې دي نه ښکارېږي، هغه سرک صحیح، نو د تلفاتو د لوړېدو لامل کېږي. تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي، باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي، د تخلیې، د ځای په ځای کېدو، د مسؤول غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې، دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي. نه دا چې دوی په دا یو عادي وګړي او په دې ورګډ شي چې هغه خپل تلفات لامل کېږي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم معیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 24 201.
او اوس هم راځو د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو عزیز دی، تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی. ممشته د مرګ د ژوند معلومات نشته، په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري، مثال د خبرې یا د خپل ازمیر ژغ اوري، نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي. کدا چې چار مسلمان ورور کپ پاکستان کې، کپ افغانستان کې، کپ ایران کې، چار ځای مثال د خبرې زمش د عزیز پاره معلومات لري، په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې شنه دره کسې د زمش د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده، ارڅو کولای شي په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زمر سره معلومات وکي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 5 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکه ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه مې کې هلي دا زړه رادیو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته راغله سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم، له مزار شریف د دې دادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادر کشوي دی، او ماشوم امید نومیږي، د فلار نومې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي ضروري او د زړه له همدردۍ دي موږ سره پر هغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شماري وایم 0 5 8 5 5 5 5. بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. پر سه شماره ورته افغان وایم 0 9 4 9 1. ماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 9 0 3 9 0 4. وروستۍ شماره افغان د 0 2 0 9 2 0 4 9 0 1. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل وی ډېره مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی په نامه د دو نیمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نیمیږي، د 15 کاله کیږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې د دو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0، یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووهي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله و سلام په احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله لري. زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر باندې درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسول الله، سلام علیکم تاسو ته ټول راځم چې څنګه وخت په خیر همزله لامنې ملغمان څخه نو زه یو تر زه چې نو سر مې نه کی ته کله باندې نه سي کې نظر کا شو دا چې په سلو وې څو کالې تر وکنه پرتان دي پاره سوال مې ته نه مته دي په دا اوس میرا ځنګ وې چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چاته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي 0 5 2 2 0 0 او بلش میره ده 0 1 1 9 0 1.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مال کابل، زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړی په ازادي راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصابو مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټس اپ شماره ده، البته زما د واټس اپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 5 4 5 3.
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونی ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدا دی وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هېڅ معلومات نه لرو. او عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمیرو باندې د اړیکه نیولی سي او د واس مطابق جایزه هم لري: 0-3-8-2-0. بله شمیره وایم: 0-2-6-18-41.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:09 او د سهار لوو د ماښام تر 1 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د ازادي میلما.
السلام علیکم. د ازادۍ میلما په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر لمړی د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلما په نننۍ خپرونه کې له میرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکې په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې له خپلې خولې واورئ.
لطیفه خرم وردک یم. د حدیقه القرآن د مدرسې ښوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوئ په کوم ښوونځي کې کار کوئ؟
دقیقا زه اوس مشتایم. البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شتایم، تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
کله ته وایاست چې څه شی تدریس کوئ؟
فعلاً خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي صنفونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادان ابتدایي صنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي صنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوم.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوئ، په مکتبونو یا په ښوونځیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څومو ټولګیو نجونو ته درس ورکوو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر 12مه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په خوانځي کې زما خپل رښتا علوم دینی وال کا تفسیر شریف عقاید شریف قران کریم دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلم یا تدریس تر درجه پورې راورسېدای؟
ما د کله دارالمعلمین لستلای وو، بیا دغه نورسته لکه د ځان ته ورشته و، نو د دې نورسته ما په هنتون شروع کړ چې دریم کال می واده شرایطو چې بیا په هنتون نظم پر مخ وتړل شو.
د کابل په هنتون د شریعتو پوانځي هم له تحولاتو وروسته تړل شوې ده، یعنی هلته هم جنو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته.
په مجموع کې په هنتونونو دولتي او خصوصي ټول تړل شوې دي، البته کورسونه مکتبونه او په هنتونونو یوازې د کابل په هنتون نه ده.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لري له هغه وخته؟
د تدریس د یعنی هر لحظه د تدریس یو خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومانو ته لویانو ته هغه څه چې زده وي د دین په باره کې یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ورزده کې، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یو ښه خاطره ده، خو زه د هغه وخت نه یو ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف الیا جانه، نو هغه داسې چې څهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډیره مې پیژندله نه، وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې، ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې. دې جنې شاته مخ راوړ او ته ما ته ګوري 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 چدل په ژړا شو. مرته چې ولې ژاړې؟ ما غوښتل خور ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شو. نو ما ته مې پېژندل چې دا زما شاګرد ده، چې ستاسو د ستاسو چې مې واورید نور مې خپل ځان کنټرول نشوای کولای. نو ته خو زما استاد یې او ما ته ځان معرفي کو چې زه الیا ما دوه کاله زستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړ. نو ده ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. ده په ژړا شو چې زه د هغو وخت نه زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخت تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تللی؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه مکتبونه خلاص شي او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپل زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول وو؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. نه موږ تر آخرین لحظې پورې دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بد ورځ وه او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپلو سترګو ولیدلې، زموږ زړه ترې صبر نه وو چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې، موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو. نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه، لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې، چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو. نوروز ته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت دې چې دې طالبانو لخوا په هنتونونو د جنولو لپاره او خوندزي د جنولو لپاره بند شوی دي، څه د تاسو په خپل هم دینی علوم لوستي دي او په دې لکتر لګا تر عوامو زیات پويږي چې په دین کې د زده کړې او د معرف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنه جواب مو ډیر لوی دی، لکه ډیر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کوم. اولنه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه خځه مسلمانه خځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین ته لار روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواه دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یو خځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لار روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواه دی موږ ته. او بل دا چې وی چې په کومه جامعه په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردګ، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواه دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسیدلی ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړي په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوې هغه ازادي ترې واخیستل شوه، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو دا چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو، لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته هم راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې وو یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په خځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم خي، غیر دینی علوم د خځو لپاره اجازه نشته.
په خاني وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره پټه کړې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. همدا دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یو جامع ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح ده موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغه خو دینی علوم کړي، دغه یوازې په دین کې پوهېږي.
دغه خبرې چې تاسو
کوئ هغه په اقتصاد څه خبره دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلف لارو نه د طالبانو د مشرانو ترغوګونو رسول دي
دقیقاً چې رسولم دی ولې چا ځان ور باندې نه دی پوکړې زما خپل یو مصاحبه د افغان چوي کې حتی ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دی راشي ما سره د مخ په مخ کینی او ما سره د خبرې وکړي ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې تړلې دي ما سره راشي ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړي موږ به په یو څه نه پوهیږو تاسو پوهیږئ سیاستمداران یئ تاسو عالمان یئ دا څنګه علم درسره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي دې ته څنګه علم وایي یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړئ د دې ما په کوم آیات او حدیث کې نه دی لیدلی
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي
نه ښه تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي د اروپا علما چې دلته راغلي وو نو بیا هم هغه قندهار کې کله چې کابل ته راغلل نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله او زه ور وغوښتله ما چې دلته افغاني علما همشته خارجي همشته او دلته بس کېږي تاسو به راشئ نو ما ورته وویل چې زه غواړم لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم مخ په مخ همداسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هیڅ ارزښت نه ورکوي دوی ته د وخت چې تیریږي لکه هیڅ یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهیږي لکه دوه کاله تیر شول درې کاله څلور کاله د نجونو د تعلیم نه پاتې دي دا د دوی په نظر کې هیڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي پوهنتون به دوه میاشتې یعنی د یوه میاشت دوه میاشتې لکه هیڅ دوی ته نه ښکاري نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هیڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم بې معنا هلته کینم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپل هم که چیرې زما دغه غوښتنې وي منل کېږي په دواړو سترګو زه به درشم او که چیرې لکه په خو آپشن نه منل کېږي نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی زه غواړم دې نه استفاده وکړم یو بل کار دی ته وکړم نو هغلته بیا زه ورنغلم نو چې دا ضمانت موږ نه شو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه ما بس زم نه درځم
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لري کولای شي هغو ته قناعت ورکړي یعنی که په یو مناظره کې دواړه لوري سره کېنې تاسو مېرمنې او طالبان کولای شي له هغو سره استدلال وکړي یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي
دقیقا ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې دا چې بل کوم دینی عالم وي او کنه وي زه دومره په ځان باندې باوري یم زه په دې مخ کې کېنم او د زړه زړه د دوه څوکلونو یعنی د هر ورځ د هر ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم چې نور وي او کنه وشته دي ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو ډېرې تکړه نجونې موږ لرو تکړه ښځې موږ لرو زه پرې باورمنده یم موږ یوازې دا نه دي غوښتې نو بس چې اوس دوی الله راوستلی دي دا حاکمان دي پر موږ باندې بس موږ منلی دي نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي نور ړنګ نه شي جنګ بس دی نور اختلاف بس دی نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دی نو هغه لحظه زما هیڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې او دوی د غوښه راغلاست ولاړ و او غو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې خبرې جوړ شوې نو باور وکړه چې ما ډېر احساس خستګۍ وکړو چې ولې موږ تاسې نجونې نه لرو په حجاب کې به وې ښځې به وې د غوښه راغلاست به هلته ودرېدلې وې تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسې ښځې نجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي د یوې پاکستانۍ مېرمنې نه راشي او هغه په کومه سویه راشي تاسو د حجاب نه خبرې کوئ نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړوئ د هغو ښه راغلاسته د یوه خارجي مېرمنه دومره تاسو ته با ارزښته ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه یې رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو موږ یعنی تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي. دا هیواد ترقی ته ضرورت نه لري، یعنی یوازې دوی کولی شي. کوم د دیني علومه اوس نشته، نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره، د الله نه هم ناخبره یو، دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لاس غواړي چې دا هیواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هیواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي، هغه به په څه باندې پوه شي. دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاده کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپل د طالبانو مشران هم خپلې میرمنې او خپلې د کورنۍ غړي هغو ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي. د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل همدلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هیواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ورنه شي، صحیح ده به ورشي. نو کله چې موږ ښځینه ډاکټرانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي. نو د دا دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو، هغه به هم نه وي.
تاسو څه اورېدلې له دوی نه؟ دغه دیني عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلې په دې برخه کې؟
په دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو، پوهنتونونو، کورسونو دروازې باید خلاص شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو. نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب و، لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې، لکه زه خپله علم لرم، دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم، زما دا لباس باید څنګه وي. نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنین باید حجاب مراعات کړي. موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کومې ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراعات کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یو مسلمانې ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس نه راځي؟
دا میرمنې موږ نه پوهېږم چې دا د کومو کړیو کې لاس لري. او نو دلته لکه د دې حکومتدارۍ لکه دفاع چې کوي، نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې هغه یعنی ښه والی هم شته او بدوالی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نه څه سم شوی دی. د شاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې وظیفې نه، نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. اول دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام، دوی په دې خپله حکومتداري کې پاتې راغلی دي، دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نشو ویلی. د دې لازم خواهش دا دی هغه څوک چې نشي کولی د دې دروند بار یعنی مسئولیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپله دنده پرېږدي چې څه دا نشم کولی د دې او لس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ دې هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل کړی و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دي؟ ټول ته داسې فکر کوه چې موږ زنداني یو دلته، نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدو نه یعنی 5% به موږ د دوی دفاع وکړو، یعنی 95% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو، متاسفانه نشو منلی.
مننه. او په پای کې لطفا راته ووایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي، او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي. دې حالت سره به عادت وکئ او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
من په ناراضه هم او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅکله به خپله ماته هم ونه منم ان شاء الله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منی. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم هم موږ په ځان باندې نشو منلی. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپل نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړي دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغو آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوی وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامعې د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به په آینده کې هم د دې جامعې بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي؟
لطیفه خرم وردک، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې له ما سره وئ.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
رینجن په شونځي کې داول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالانکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څه معنی کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راوړي